اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. زمونږ لومړی یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. جرمنی اعلان کړی چې افغانستان سره به هر کال د 430 میلیون یورو مرسته کوي. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په لنډه خبري برخه کې او د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام د همدې خبرونه په ډیره زیاته برخه کې خبريږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زابل ولایت د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا از سبل شوی هیئت د ولایت امنیت اندېښنې وړ بولی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. او د اروپای اتحادیې مشر په راتلونکي اونۍ کې د امریکا او مصر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په لیبیا کې د ګډ عمل په اړه خبرې کوي. پوره خبرونه. د کابل د امنیت قومندانۍ وایي چې د سړک پر غاړې د یو ځای پر ځای شوي مایندې چاودنې له امله یو تن ټپي شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ د تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وو ولستقې د کابل ښار په نهمې ناحیه کې شوې ده. افضلی زیاته کړه د کابل نهمې ناحیه کې د سړک پر غاړې د یو ځای پر ځای شوي مایندې چاودنې له امله یو موټر ویجاړ شوی او ډریور هم سطحي ټپي شوی دی، خو نور تلفات نه لري. ښاغلی افضلی وایي چې په دې اړه تحقیقات جریان لري. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه ده منلی. زابل ولایت د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا از سول شوی هیئت وایي د دې ولایت امنیت اندېښنې وړ دی او په اړه باید عاجل اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی څو ورځې وړاندې د زابل ولایت د وضعیت د څېړنې په مقصد په ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار او د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله وفا په مشرۍ یاد ولایت ته یو هیئت استولی تر څو وضع له نږدې وڅېړي. جمهوری ریاست په وی اعلامیه کې ویلي هیئت د شمې پورز جمهور رئیس غنی ته د زابل ولایت د عمومي وضعیت په اړه راپور ورکړ او وایي د دې ولایت اکثره خلک له روان حالت څخه ناراضه دي او په سیمه ییزه اداره کې د ژور بدلون او سمون غوښتنه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زابل ته د سبل شوی هیئت راپور له اوریدو وروسته ویل په ادارو کې سمون رامنځته کول یو مهم اړتیا ده او د هیئت وړاندیزونه به په دقیق ډول وسړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون وخته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له پولیسو سره مخامخ جګړه کړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. د خپلواک په وینا په دې حمله کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیقا شمېره یې دته معلومه نه ده. خپلواک زیاته کړه چې په دې جګړه کې پولیسو توسلی او مهمات هم په لاس ورغلی دي.
د میوان ولسوالۍ د سارنګ په سیمه کې چې د لشکرګاه درای کې نږدې ده، په دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې شپږ تنه زموږ د امنیتي سرتېري شهیدان شوي دي.
وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په پام کې دا چې د افغانستان نه کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د لوب په لړ کې سبا چهارشنبې له بنگلاديش سره سیالي وکړي. د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي د هیلمن دی چې دا لوب به افغانستان وګټي. محمد نبی اثر الیا ته د ازادي رادیو اسول شوی خبريال ته ویل د کرکټ ملي ټیم خورا زیات زیار ایستلی سو دا لوب وګټي. د افغانستان د کرکټ ځوان ټیم ملي ټیم له پرله پسې بریا وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. مصر وایي چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو سو هوایي حمله کړې دي. د مصر لخوا دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوشت مصري عیسویانو د سرونو غوڅولو ویډیو خپره کړه. قاهرې هم درنځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په ګاونډي هیواد لیبیا کې د داعش ډلې پر ضد نوي اقدامات وکړي. د مصر حکومت وروسته دی چې پاوس د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي حکومت نسکور کړ. د سینا په ټاپو وزمه کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې ښکیل دی او په ترڅ کې لسګونه سرتیري په دې سیمه کې وژل شوي دي. د مصر پوز وای چې د داعش لخوا د یوی مصری عیسویانو د سر پرې کولو د ویډیو لخپرې دو سمدوستي ورسته په هوایی حملو کې د دې ډلې د وسلو یو زیرمه په نښه شو. همدارس په یو بل خبر کې اوري اروپای اتحادیه وای له مصري او امریکایي چارواکو سره به په روانه اونۍ کې غونډه وکړي او په لیبیا کې د ګډ عمل په اړه به بحث وکړي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګرینی ویل په راتلونکي اونۍ کې به د امریکا د بهرنۍ چارو او د مصر د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وګوري او په لیبیا کې د عمل په امکاناتو به خبرې وکړي. موګرینی زیاته کړه موږ په لیبیا کې دوه ګونی ګواښ وینو، یو ګواښ د دې هیواد د ټوټه کېدو او بل په دې هیواد کې د داعش د واکمن کېدو او نفوذ دی. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې د فبروري په 15مه یوه ویډیو خپره کړه چې په کې ښکاري په لیبیا کې د دې ډلې وسلوال له یوې ستنې مصري عیسویانو سرونه پرې کوي. مصر د وسلوالو د دې عمل په غچ کې په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري وکړې. د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران وای په معاصره شوي ښارګوټي د بلسف کې له اوربند وروسته جګړو په اړه اندېښمن دي. په منځ کې د تېرې اونۍ له اوربند سره سره د حکومت تر واک لاندې د ښارګوټي کې د زرګونه بند پاتې شوو حکومتي عسکرو او روس پلاویو یاخیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان دفتر ویل اولان د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل او د اوکراین له جمهور رئیس پترو پوروشینکو سره د دوشنبې ورځ د ټلیفون لارې خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سارونکو ته د اوکراین په ختیځ کې د کار کولو لپاره لار خلاص شي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوی یاغیان وایي دوی به له محاصره شوي ختیځ ښار د بلسف نه په یو شرط حکومتي ځواکونه ته د وتلو امن دهلیز پرانیسي چې هغوی دا سیمه دوی ته وسپاري. د یاغیانو د وړاندیز د اوکراین پوځ رد کړی دی. او د ارمنستان جمهور رئیس ریش سارکیزیان له پارلمان نه وغوښتل چې له ګاونډي هېواد ترکیې سره د اړیکو ښه کولو او د ډیپلوماتیکي اړیکو د ټینګولو پروتوکول د بیرته جمهوري ریاست ته واستوي. سارکیزیان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د پارلمان له رئیس ګالوس ساهاکیان یې غوښتي چې پروتوکول د ته واستوي او دا ځکه چې د ترکیې حکومت کومه سیاسي اراده نه لري. د پروتوکول روحیه یې له منځه وړې او د قید او شرط وړاندې کولو پالیسۍ ته دوام ورکوي. د ارمنستان جمهور رئیس په لومړي نړیوال جنګ کې د عثماني ترکیې لخوا د اربدیانو د ډلې ییزې وژنې د سلمې کلیسې په مناسبت دغه راز وویل د انکار او د تاریخ له سره لیکلو پالیسۍ په انقره کې نوې سا پیدا کړې ده. د ارمنیانو د ډلې ییزې وژنې پر سر د ترکیې او ارمنستان اړیکې له کلونو راهیسې خړې پړې دي. د انقرې او ایریوان ترمنځ د اړیکو ښه کولو تړون د 2009 میلادي کال د اکتوبر په 10مه د سویس په زوریخ ښار کې لاسلیک شوی و. د خبرنو پای
زمون غاغلا زده رادیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایل ته ځانګړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې ووري چې جرمني اعلان کړی چې له افغانستان سره به هر کال 430 میلیونه یورو مرسته کوي. د آلمان د اقتصادي همکاري او پراختیايي پروګرامونو د وزارت مرستيال توماس سیل برهورن د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره په لید کاتو کې وویل چې جرمني له افغانستان سره د خپل ژمنو د عملي کولو په برخه کې متحد دی. مجيب رحمان حبيبزاي له مزار شریف راپور راکوي.
د آلمان هیواد د اقتصادي همکاري او د پرختي پروګرامونو وزارت مرستيال توماس سیل برهورن د بخلا دولتي چارواکو سره په لیدو کاتو کې افغانستان ته د آلمان هیواد د مالی مرستو له دوام څخه ډاډ ورکړ. خغلی برهورن وویل چې له 2015 کال وروسته به هم آلمان له افغانستان سره مرسته ترسره کوي او د یادې مرستې کچه به 430 میلیون یورو ته رسیدله.
اور ټوټل بجټ فور افغانستان از 430 میلیون یورو ا ایئر.
موږ به هر کال افغانستان سره د پرختیايي پروګرامونو او بنسټوزو کارونو په برخه کې څه باندې 430 میلیونه یورو مرسته ترسره کوو. په عین وخت کې د بلخ سرپرست والی مرستیال ظاهر وحدت هم د ښاغلي توماس سیل سره د لیدو پر مهال وویل چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د آلمان هیواد افغانستان ته په پراختیایي برخو کې د پام وړ مرستې ترسره کړې او هیله ده چې وروسته له دې هم خپلو مرستو ته په یاده برخه کې دوام ورکړي. د بلخ د سرپرست والی مرستیال زیاته کړه چې نړیواله ټولنه کوم چې آلمان یې هم غړیتوب لري له افغانستان سره ګډې منافع لري او غرب باید د افغانستان ملاتړ وکړي. هغه وویل که چېرې افغانستان یوازې پرېښودل شي او امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، په افغانستان کې بدامنی د نړۍ مختلفو سیمو ته د امنیت په برخه کې ګواښ دی. د آلمان هیواد د اقتصادي او پراختیایي همکارۍ وزارت مرستیال توماس زیاته کړه له هغه مرستو چې هر کال 430 میلیون یورو به افغانستان ته ورکول کېږي، له دې جملې 250 میلیون یورو به د افغانستان په شمال حوزه کې پر پراختیایي او آموزشي برنامو ولګول شي. هیره دي نوی چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د آلمان هیواد د افغانستان په شمال کې پر پراختیایي او آموزشي برنامو باندې میلیونونه یورو لګولي او د صحت په برخه کې هم په مزار شریف ښار کې د ټول شمال زون په سطحه یو 520 روغتون جوړ کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
سوې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لاپښه وانه یا په داله سواله
وو باندې نو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سمغاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماخام تر او ورځ د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. یعنی تاسو کولای شئ چې د ماخام له او د سهار تر او د سهار له او د ماخام تر او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه او خبرونه لمړی له امریکا غږ آشنا رادیو یعنی تر سهاره پورې او بیا له سهاره د ماخام تر او بجو له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته خبرو خو له هغه مخکې رضوان مراد تغوکشي چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې تر دې عنوان لاندې چې د ټاپي د ګاز پایپ لاین به کابل ډیلی او اسلام آباد له یو بل سره نږدې کړي یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود سبا له قوله لیکي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروژه به دا درې واړه هیوادونه سره نږدې کړي. نوموړي د ټاپي پایپ لاین د فرصتونو یو پروژه بللې ده. ښاغلي سبا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي ټاپي به په سیمه کې ثبات او د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراخوالي ته لاره هواره کړي. ورسپانه د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان، پاکستان او هند چارواکي په دې باور دي چې دغو هیوادونو ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګاز د لیک پایپ لاین د دې هیوادونو مشترکې ګټې خوندي کوي. ایکسپریس ټریبیون د افغانستان د قانون او پټرولیم له وزیر څخه په نقل لیکلي د ټاپي پروژه به د پاکستان او هند ترمنځ هم اړیکو کې مثبت بدلون راولي. د ټاپي پروژې په اړه د یادو هیوادونو استازو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې وه او ټاکل شوې ده چې بله غونډه په راتلونکو دوه میاشتو کې په کابل کې جوړه شي. د استرالیا چاپ کمبرا ټایمز ورځپاڼې د کرکټ پر روان نړیوال جام لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې ویلي د استرالیا ګورنر جنرال افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د ښاپیرو یو افسانه ګڼلې ده. پیټر کوسګروف د یکشنبه په شپه د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره کتنه درلوده. کمبرا ټایمز لیکي د افغانستان د کرکټ روزونکو هیله مند دی چې افغان ټیم به د نړیوال جام په لومړي سر کې له صحنې ونه وځي، خو افغان ال راونډر میرویس اشرف رسپانی ته ویلي چې دوی د خپل لومړی لوب لپاره تر هیڅ ډول فشار لاندې نه دي. افغانستان په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ سیالي راتلونکي چهارشنبه له بنگلاديش سره کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو اندی مولز کمبرا ټایمز رسپانی ته ویلي له بنگلاديش سره لوبه به د افغان لوبغاړو د مورال په لوړولو کې ګټوره وي، ځکه افغان ټیم د آسیا د نړیوال جام په تیرو سیالیو کې بنگلاديش ته په خپل کور کې ماته ورکړې ده.
آزادی رادیوی مجله.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د ونی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال حمیم جلال زیرا توای چې د شیرونو د ژباړې په وخت کې کوم ټکو ته باید ډیره توجه وکړو. ښاغلی شرار ساپای د شعر د موسیقي او د کلمې په باره کې خبرې کوي. د سفرنامې د لیک او اهمیت په اړه له افغان لیکوال او رنګ سمیم سره مرکه او نور مطالب هم شته. په پیل کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د ځوان لیکوال میر احمد یاد د ادبی او فرهنګي خدماتونو په ویاړ غونډه جوړه سو. دغه غونډه تیر جمعه په ننګرهار کې د جلال کوټ ادبی خوځښت لخوا د ننګرهار په سپینزر هوټل کې جوړه شوې و چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په روان کال کې د شاغلی میر احمد یاد ولس کتابونه چاپ شوی دي چې یو ولس ژباړي او یو یې د نوموړي شعري ټولګه ده چې کیفیت نومیږي. په دغه غونډه کې شاغلی یاد د ځینو فرهنګي ټولنو او بنسټونو لخوا مډال ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د غور ولایت په مرکز فیروزکو ښار کې تیر اونۍ د شبکه کاری نندارتون پرانستل سو. د فیروزکو د ادبی ټولنې رئیس فضل الحق فایز په وینا په دې نندارتون کې د افغان هنرمند سید زاده غوري 50 هنري اثر چې ډیری برخه یې خطاطي و نندارې ته ایښول سوي و. شاغلی غوري چې له څو کلونو راهیسې شبکه کاری کوي غواړي په راتلونکي کې د کلام الله مجید ټول آیتونه د لرګیو په ذریعه ولیکي. جاپان لیواله دی چې د باختر گنجنی اثر د جاپان په موزیمونو کې نندارې ته کشیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی تیر اونۍ د جاپان له ځانګړي استاذي یاساشی میسا وسره په کتنه کې د دغو اثرو پر تاریخي اهمیت خبري وکړه. جاپانی پلاوی لیوالتیا وشو چې په راتلونکي کې به د اثر د جاپان په موزیمونو کې نندارې ته کشیږي.
ادب پوهان د شعر ژباړه ګرانه بولی. کورد معاصر شاعر شیرکو بیکس د شعر ژباړه له نختیزل شوي لیمو سره ورته بللې وه، خو له دې ټولو نیوکو سره بیا هم پر ژباړه ټینګار کیږي. ښاغلی امیم جلالزی چې له څو کلونو راهیسې شعرونه ژباړي د خپلو تجربو په اړه وایي.
مدرسه هم ویلې ده، مدرسه کې موږ د عربي ادبیاتو مضامین هم درلودل. له هغه وخته یعنې د یوې لسیزې زیات یا 15 کلونو شاوخوا راهیسې زه عربي ادبیاتو سره سرکار لرم او وخت ناوخته یې لولم. خو ژباړې مې تقریبا له 2010 کال راهیسې شروع کړې دي. په هغو کې ډېرې ژباړې چې ما کړې دي هغه د سوریې یو معاصره مفکره او لیکواله ده چې په لیکوالۍ باندې تر شاعرۍ زیات شهرت لري، دا غدا سمن نومېږي. د هغې د شعرونو ډېرې ژباړې ما کړې دي او خپرې شوې هم دي.
امیم صاحب، ادب پوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. ډیر سخت کار مو شروع کړی ده. کله چې ژباړه کوئ معنا ته ډیره توجه کوئ، جوړښت ته ډیره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې تاسو ډیره توجه ورته کوئ چې هغه د شعر اصالت و ساتل سی؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش می داوی چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه سې د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. 15 اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري. خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي نو ځکه په یو لغت باندې ورڅو مفاهیم ولیکدو هم دي اساس باندې کله کله زار سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کمه تاسو بلوستي وي ما کوشش کړی د څو څو ځله ترجمه کړی د یو مثلا یو بند یو شعر اړولې مې د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مېرمن
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د اسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بېلګې به راته ولولې او بیا به دا هم راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي. مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولی.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړې ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هیرېدل به دې د هیرولو په بدل کې وي، خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې اے زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، اے زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورتیا چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې رخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله همې کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویرېږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي.
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري. کلمې هم همداسې دي، خیالونه هم همداسې دي، مفاهیم هم همداسې دي او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده. که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی، ته په جدي شاعري کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته را وغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي، له هغه را لاندې بیا شاعري نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او لغز خو مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلوته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي په انګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي. دی ژبه نه اړخ ده. او د مفهوم مسله ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بل ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړ پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دا بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهشته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه دا سامان دی چې هغه د مشوڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې ده د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې ده مرګ نومېږي، دا هم د غاده اسمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه. کور مودن
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
دا پوهان د شعر د خارجي او داخلي موسیقي ترڅنګ د شعر د لیکلو پر وخت د شاعر د ځاني موسیقي یادونه هم کوي. دوی وایي له دې علاوه د شعر لوستونکي هم یو موسیقي لري. پر همدې موضوع او د شعر د دکلمې په باره کې مې د ښاغلي شرر ساپی سره چې غږ او دکلمې ډیر مینوال لري مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شرر صاحب ستړی مسي.
مننه. سلامت اوسې نزیه صاحب.
شرر صاحب ادبی فعالیتونه متصدی په ورستو کلونو کې
شعرونه لیکلي دي. لسی یو نیم وخت کې کره کتنه یو لیکنه مې وکړم، بیا یا غاده سیرت کم ټکونه را ته پاتې و پاره کې مې یو وژباړه. دغه ادبیات دا شعر او شاعری دا کمریز هم یې پروت هم یو څه د ذهن ته راځي. خاصتا زه خوش کوم شعر ولیکم، یو ډول ډاډ حاصلوم، نه پوهېږم چې دا نور شاعران به همداسي وي او که څنګه.
څومره شعرونه به مې لیکلي؟
لیکلو خو به نیازه صاحب ډېر وي، خو چې زما زړه پې اوبه څکي داسې یوه ټولګه برابرېږي.
نو ولې چاپوي نه؟
په دغه اوله کې چې مې شعرونه لیکل نو ډېر تیز روانومه، دغه اوله ستلس کاله مخکې خبره کوم. نو هلته به مې 300-400 شعرونه ولیکل، او زړه مې چې اوس دا زر ویسم څوک راته کتاب چاپ کړم. خو ولې څومره چې وخت تېرېده شعرونه مې لوستل، شعرونو سره بلدېدم، د نورې نړۍ د شعرونو سره، د خپلو شاعرانو شعرونه مې لوستل، نو په مخکېنی شعرونو مې باور راکمېده. تر څو چې دغه دسې فکر وکړه چې یعنی تر 200-300 شعرونو پورې دا به د اور خوراک شوي. فکر مې کوه چې دا خو ماسې ځان پورې خندل که نه شعر نه دی. نو بیا هم چې اوس نن کوم شعر ولیکه سبا ورته وګوري، بیا وایي چې والله یو خو دغه دغه شعر د لیکلو دغه حالت هم یو ځانګړی حالت وي، او دغه اورېدل هم یو ځانګړی حالت غواړي. داسې هر ځای کې شعر چې وهم ورې دومره خوند به در نه کړي، او داسې هر ځای کې شعر لیکل کېږي نه هغه خپل ځانګړی کیفیت او حالت لري. نو دغه حالت لاندې شاید چې ما ځینې شعرونه لیکلي د یو ځانګړي کیفیت ځانګړي حالت لاندې، بیا چې په بل حالت کې مې هغه لوستي دي هغسې خوند مې دی نه دی اخیستی. په دې باندې یو څه زړه نازړه نو کېدای شي دغه زما زړه نازړتوب هم راسره مل وي چې د سړي ر بیړه مې نه ده کړې د کتاب په چاپ باندې. او اوس په دې باندې هم چې د شعرونه راسره ټول کم، د انشاءالله که ژوند نو د راتلونکي کال کې چاپ کما.
خدای دې وکړي چې زړه را ټول شي، مطمئنه سي، او دغه څه موانی چې تاسو یاد کړي دغه له خیره سره رافسي. یو شعر به مو واورم.
نه زه سبا شعر د غزل لې وړکم. شپه سره په وینه شوه سهار په خطره کې دی، بیا د چا د خپل برخې لمر په خطره کې دی، بعد د مغربی تهذیب را لته مشرقی فیغلی ستا د سر ټیکره زما صادر په خطر کې ده خوګ د مین راز د خوګ زړونه بهر موزا بوی د ګلابونو نا بهر په خطر کې ده خلد غم پس پین اورز پس رو سپینو ڈاکی وہی پروت دے پر بڑنو باندے گوہر پا خطارہ کے دے بیاد شوخ نظر لمبے لمبے جامعہ غستی دی بیاد شوخ نظر لمبے لمبے جامعہ غستی دی بیاد غزل مخے نن شرر پا خطارہ کے دے
دیر علی شرر صاحب دیر خشیر لولیا منظور میں دکھلے مادہ ڈیر خی دکھلے مکو یا بل ما چھ چمرا ستاسو شیرون آوری دلی دی یو چھتا چھ زمو شاعران توجہ نہ کئی دا شیر موسیقی دا پدوگو دوالو باندی خبری راتا وکیا اول دا شیر پا موسیقی خبری راتا وکیا جاکا تاسو دغشی تا دیر زیادتا توجہ کوئی نسبتو دیر و نور و شاعرانو دا
نزی سب شیر ہمیشہ دا ابدا پا حالت کدے دا نوخ پا حالت کدے جامع و معنی تاری پورتن لرو او دا غدا پار بیا اساسی تو کو باندے پٹولی زکی زنی کرکتن کی اتفاق لری چی دا غنہ یا اساسی تخیل لے او موسیقی دا پا موسیقی کم کچا ہم یا سکرکتن کی اختلاف لری خو ولی دا نصر نچی بیلی اگر موسیقی دا کپا شیر کی موسیقی وجود ونی لری او یواز منگا پا فکر باندے اتکاو کپا شیر کی موضوع باندے اوکو اگر خوندور نئی کم شعر چی موسیقی و نلری آغا نمجوان دے شعر دے اگر تم را علی شعر ہم بوی بیا خود شعر خپل موسیقی دا چی او داخلی موسیقی دا خارجی موسیقی دا معنوی موسیقی دا آغا دا قافی موسیقی دا دیر طول تا باید پاموشی مثلا آغا سے کلمات چی آغا مخارج سره نگدی وی دسی کلمات سره و نکارول شی پا شیر کی چی آغا بیا پا ویلو کم سکتر اولی جب باندیم سم نرازی دده دا پارا بیا ادبی صناعتونا زدانویم چی پا لاسی ڈول دی پا دی که زی پا زیشی نا پا طبی شکل باندی منستراشی دا با خوندوری زبا دا حمزه بابا دا یو بیت بلگور کم یو شور دا شهرت و چی شم پیخ پا پیخور حمزه می پا خاموش آدی رو که لٹاو دل تا کمانگو گورو نسبتاً دا دی دا فکری موضوع تیو گورو نسبتاً دا دی تخیل تو گورو چه تخیلم دم را پک نشتا ده موسیقی پکڑی را قوی ده اول چه منگ مانی اغیز کی ده دی موسیقی را بانده اغیز کی او گوری شور شهرات پیخ پیخور دا کلمات دی چه دیر خوندور موسیقی لری و ادبی صناعتو ندی پا طبی دول را غلی دی پا تکلفی دول نا که خبر دا فکر شی خبر دا موضوع شی دا الفت سپا شیرونو که فکر دیر عالی ده که موسیقی تیرا شو موسیقی نه لري زکه چند د ولفت سب نوم چې واخست چې زمونږ ذهن ته د شاعر په ځای باندې یو لیکوال متصویر کی نه شاعر شپون سه وګوري یعنی شعر لري شعر خده بد نه ده خو د موسیقي کمزورتیا دغه په شعر کې شته ده د شپون سب او نثر یې د شعر په پرتله ډیر قوی ده نو چې کله د شپون سب نوم مونږه واخستل شي زمونږ ذهن ته یو لیکوال متصویر کی نه شاعر
شرر صاحب تاسو د شعر د داخلي موسیقي او د بیرونی موسیقي خبره وکړه کدی چې په دې برخه کې مثالونه راته وایسته چې لکه مخکې مو چې د حمزه صاحب په شعر کې یادونه وکړه همداسې د بیرونی موسیقي خبره وکړه یو بل شی هم چې نن سبا یادیږي علاوه د دو موسیقیونه لکه مخکې چې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه د حالت خبره مو وکړه وایي خپله شاعرم یوه موسیقي لري او څوک چې شعر لولي هغه هم یوه موسیقي لري تاسو تقریبا دې خبرو ته اشاره وکړه هغه حالتونه مو یاد کړو په دې هم یو څه خبرې راته وکړې هم په داخلي موسیقي هم په بیروني موسیقي او هم په خپله د شاعر په موسیقي او د لوستونکي په موسیقي
بل نظر سم د شعر داخلي موسیقي خو لکه مونږ چې مخکې یادونه وکړه دغه معنوي صناعتونه دي لکه تضاد شو اوس همدغه د حمزه بابا بیت کې شور د شهرت چې شوم پیخ په پیخور حمزه مې په خاموشه ادی رو کر گور سر کے شور خبر راغلا اور سب سے خاموشی خبر راغلا دغه تزاد پخپل منس کی دخپل یو موسیقی را منس تکی کلا کلا دغه سی کلمات منگا یادو چی اغا ډیر قوی او غختلی کلمی دی چی دغه کلمی په یادول سر زمن په ذهن کی دغه کلمی زد متصویر کیگی تا کلمی هم پخپل ذات کی یو موسیقی لري لکه مرگ ژوند را سره متصویر کیگی د مرگ د یادول سره د سربیره دغه د مانوی موسیقی د داخلي موسیقی دا کما چې خارجي موسیقی د غزت اعتکا پر ردیب قافیه باندې کیږي چې د قافیه سره رقم ده د ردیب سره رقم ده هغه کله کله منګه یو کلمه کارو چې د ډېر شرنګې د قافیه ده معنا دا چې هغه کلمات د قافیه چې کارول شوی دي د ردیب سره دغه سی یو تړون کړی دی لکه دغه د رباب دغه تارونه چې د یو بل سره کوم تړون کوي او یو ځانګړی دغه راوباسي غږ راوباسي په دغه شکل باندې نو ډېر شاعران په دې نه توانېږي بیا چې دوی سره خپل منځ کې همغاړي کړي د قافیه او ردیب د موسیقۍ له پلوه دغه د شعر بیرونی موسیقي ده چې هغه بیا په لفظونو باندې ولاړه ده خاصتا او په قافیه او ردیب باندې ولاړه ده چې هغې ته باید پاملرنه وشي کومه چې د ځانګړي حالت یا دې کې شک نشته چې هر شاعر چې شعر لیکي د شعر په همدغه ځانګړي حالت کې کره کتونکی دی نه اخو موږ به شاعر باندې کره کتونکی اطلاق نشو کولی او د لیکلو په وخت کې دا غواړي چې د خپل شعر دپاره یو ځانګړی ترنم را پیدا کړي هغه ترنم که د کمپوز نوم ورته ورکړو ترنم نه به دغه نوم ښیي ځکه دغه چې کله دغه شعر وایي یو ډول کمپوز ورته جوړوي نه ترنمه
شرف صاحب تاسو علاوه له دې نه چې دغو ټکو ته پام کوئ په خپلو شعرونو کې ډېر ښه یې لولی ډېر ښه یې دکلمه کوئ اکثرا چې ما لوستی دي ستاسو شعرونه په لنډو بحرونو کې خپل تمایل مو د دې شي ته چې په لنډو بحرونو کې که بل څه یې لتلی
نظر صاحب بېله شکه چې دغه موسیقي د اوږدو بحرونو په نسبت باندې لنډو بحرونو کې خپلی کیږي ځکه چې ته د یو سر نه بل ځای ته رسېږي نو دغه اولنۍ موسیقي ذهن نه وځي او بیا د دپاره هغه کلمات او هغه شیان ټولول دا لږ سخت دي نو دا په ډېر کم شاعرانه پیدا کیږي چې په اوږدو بحرونو کې په ډېر ښه شکل باندې او هغه موسیقي لرونکي شعرونه ووایي او بیا چې کوم هغه ستا د زړه آواز غږ کومه ښکلا چې ته پنځوي هغه په لنډ بحر کې کیږي نو اوږده ته به پکې اړتیا هم نه وي
د ردیفونو او د قافیو په انتخاب کې هم ستاسو شعرونه چې ما لیدلي دي موسیقي ته ډېره زیاته توجه کوئ دا په لوی لاس کوئ که په طبیعي شکل سره راځي
داسې وي چې کله کله دغه شاعر چې په یو یو روغ دی شي په یو شي باندې شاید احتمال د دا ولري چې په لومړي سر کې لکه د پنځلس کاله شپاړس کاله او لس کاله مخکې شاید ما دې ته ډېره توجه کړي چې زه باید دا کار وکړم خو دا زما دپاره داسې ریاضت شکل یې درلوده نو زه په ده باندې روغ دی شم چې اوس په عادي شکل باندې په طبیعي شکل باندې که زه وغواړم که ونه غواړم دا رامنځته کیږي
شرف صاحب ډېره ښه دکلمه هم کوې او یو شی ته چې زما پام شوی دی تاسو د څو کلونو مخکې خبره وکړه د شعر په دکلمه کې مو ډېر زیات تغییر نه دی راغلی هماغه د پنځلسو شپاړسو کلونو مخکې خبره ده تقریبا په هماغه رقم سره یې دکلمه کوی د شعر خپل د دکلمات څونه اهمیت لري
بله نیازه سب دا ډیره مهم موضوع ده که څه هم زمونږ او ستاسو په پښتو ادب کې دې برخې کار نه دی شوی دا په اساس کې یوه پوهه ده وګورئ موږ د کلمه د طبیعي ژبنیز قاموس نه راخلو مثلا په یو ځای کې یو چاته ته غږ کوي هغه که ماشوم ته غږ کوي ډېر نرمه لهجه ورته غږ کوي که په غوسه یې ستا د غږ د ټون لویږي په غوسه باندې کې که دردېدلی غږ وي په دردېدلی غږ یو چا سره خبرې کې همدغه مفاهیم چې کله په شعر کې وموندل شو په هماغه ټون په هماغه غږ باندې چې تی په طبیعي ژوند کې باید په دغه کې دغه شي د کلمه کې پلی شي داسې نه چې سوالیې باندې ته همدغسې تیر شي چې زه لکه عادي ورباندې تیر شي مثلا آیا ته دلته راغلی وې یو چانه پوښتنه کوي که په غوسه باندې تې کوي آیا ته دلته راغلی وې د همدغه حالتونه که موږ په شعر کې مراد کو په عادي ژوند کې موږ مراد کو په طبیعي ژبه کې مراد کو ولې موږ په شعر کې دا مراد نه کو همدغه په شعر کې موږ مراد کو دغه د کلمه ده مثال حمید بابا عبید دی پوکوي را باندې دم د مینې ژر ژر اوس کته ژر ژر دا که چېرته په قرار یې ووایي نسبتا دې پورې چې د ژر سره دغه د ژر ویلو دغه مراد کې چې کوي راته خبرې حبیب ورو ورو
یعنی لورو ورو سره باید نرم اوسی او جر جر سره باید تند اوسی
او او یعنی که وایم چې دغه یو علم دی بیخی که څوک ور باندې کار وکی د دې لپاره نو کولی شي د باندې کتابونه ولیکي د کلمې برخه باندې
او دا جالبه موضوع ده زه فکر کوم دا اکثره ځوانان چې مونوګرافونه لیکي موضوعات نه ور سره او تاسو یو جالبه موضوع ده ورکړه چې کېدای شي په دې باندې کار وکړي شرف صاحب یو شعر به دی واورو او د کلمې به هم خوند واخلو له شعر به هم خوند واخلو مهربان
شوخ سترګې مې سوال کری وي تنه وي کوم زړه کې وي هم لری وي تنه وي اوس چې یو مې په زړه نشته نو تر اغلی چې په زړه مې سل خبرې وي ته نه وي هغه شوخه نجلۍ وه خو شوخه نه وی او دوه نورې ملګرې وې ته نه وې د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و د زړه کور مې له ګل رنګو خالي نه و یو مې زړه و زر ډبرې وې ته نه وې تا ونه لیدې خو ستا پر پلونه توی شوې اوښکې نه وې ملغلرې وې تنوی یو شرر پر لے گریوان پا مخر آغے نور علم غست از غریبی تنوی
او دیر علی خندور مول وست شرر سے جوانانو تمو د دکلمی پیسا کی او د شیر د موسیقی پیسا کی نظر چدائی چه کوم ټکو ته باید دی توجه وکړي زه چې څومره خبرېږم او اورم راډیوګانې تقریبا ډېر ځوانان ستاسو د دکلمې همدغه انداز څه دی د دې نه استفاده کوي
هغه شعرونه باید دوی ولولي چې په هغه کې موسیقي نسبتا پیاوړې وي ډېرې ولولي
یو داسې مثال ورکولی شئ
مثلا زمنګ په وسنی پروان بهیر کې که موسیقي په برخه کې راشو دغه د کاروان سه په شیرونو کې موسیقي غختل موسیقي لري درویش سه شیرونو کې موسیقي شته د سنت نشته ده خو ولې هغه موسیقي چې دغه د کاروان سه په شیرونو کې ده د درویش سه په شیرونو کې بیا هغه سه پاغه پیمانه نه ده کوم چې دلته به کد فکر موضوع راشي درویش سه غختل ده زم هغه شیرون ته په موسیقي کې ډیر مراجعه او کې چې غډیر موسیقي لري بل کم تر کم د ادبی صنعتونو باندې او سپو وی بل د قافیه او د ردی پاړه باندې کو هڅه دی وکي چې د قافیه یا نوي کې قافیه کو سم نوي کېږي نه ردی په ته کم تر کم نوي کې د قافیه او ردی سره هم غاړي کې کله کله موږ ګورو چې قافیه ته موږ راورسیږو ردی بل څوي قافیه بل څوي د موسیقي په دغه منځ کې یو ټکنې کېږي پرې کېږي کوم چې د کلمې خبره ده په د کلمې کې موږ د صنعتونو ته باید توجه وکي او په طبي ژوند کې چې کوم خبرې کوي هماغه خبرې که استفهامی تعجبی انکاری استفهام دی او انکاری استفهام دی تعجبی استفهام دی انکاری استفهام دی دغه ټول په ځانګړي ټون یا ځانګړي غږ او نبره باندې دغه کیږي ویل کیږي او چاته د غصې په وخت کې غصې د قار په وخت کې قار د ورو خبره په ورو لوړه خبره په لوړه باندې ژوره خبره د جنگ خبره د دغه په ډېر ډک آواز باندې ویل کیږي کوم ځای کې چې نره په نري دغه ټول شاعر مراد کې د کلمه دومره بیا سخت نه وي ورته په عادي ژوند کې چې یو شی کوي کوم خبره په کوم شکل کوي هماغه دې په شعر کې مراد کی
ډېره مننه کور مو ودان
نزه سب تاسو نه مننه کوو د ټورو دوستان نه مننه کوو چې هم دغه شیبا دغه ادبي خبرونه ته ناستو مونږ تاسو ته یو خره کز مونږ د خبرې واورېدې
وسته ولنګ کایت تا اوریدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی
سبا او پرون دوی ملګری وو خو فرقونه پکې وو د یو خوشبین او د آرام ذهن څښتن وو د بل بدبین او ورخطا بنیادم وو دا یو سبا ته کتل دا بل په پرون کې لاهو خوشبین ملګری ورو ورو شتمن شو او د بدبین ملګری لاس تنګ وو وخت بس په دې تیره و چې که داسې شوي وای نو داسې به وو او که هغسې نه وای شوي نو هغسې به وو د دومره د پرون خبري کولی چې ملګری د پرون نومور باندې کی خود او پرون با خپل ملګری سبا بالا سبا ترکان ته فرمایش ورکړ چې یو وړه بیړی جوړ کړي. بیړی جوړ شو او سبا پرون ته وویل چې په سیند کې په اوږد سفر ووزی، دنیا وګوري. بیړی د بګۍ غوندې دوه شپږ سیټونه لرل. په هر سیټ کې دی وکاس ځای وو. په مخکینی سیټ کې بیړی وان او په شاتنی کې پرون کېناستل. د دواړو سیټونو ترمنځ او د شاتنی سیټ دواړو غاړو ته تختې لګېدلې وې، داسې چې پرون له یوې خوا پرته نورې خواوې نشوی لیدلی. د سیند له سفره له راستنېدو وروسته سبا له پرونه پوښتنه وکړه، سفر دې څنګه و؟ پرون وویل، په سیند کې مې پخوا سفر نه و کړی، دا راته نوې تجربه وه، خو په خوشحالي یې پوه نه شوم، ځکه اکثره وخت به ورختاوم چې هر آواز به راغی ما به ګمان کاوه چې کوم خطر به راپېښ وي. سبا ورته وویل چې څوک مخه نه ویني او یوازې شا ویني هغه خامخا ورخطا کیږي. وایه د سیند غاړې منظرې څنګه وي؟ خوندې ورنه واخیست. پرون وویل، د سیند په غاړه ډیر ښکلي ځایونه وه، خو که رښتیا ووایم زه یې په خوند پوه نه شوم، ځکه ما به ښکلي منظره په داسې حال کې لیدله چې ورنه لرې کېدم به، او افسوس به راته درېده کاشکې مې مخه خلاصوی چې ښکلاو ته د نږدې کېدو په خوند کې شریک شوی وای. سبا ورته وویل، ته په ژوند کې ځکه ورخطا یې چې پرته له پرونه نورې زمانې نه وینې، او ته ځکه ارمانجن ژوند تیروې چې خو شیبو ته ور نږدې کېدل نه بلکې ورنه لرې کېدل وینې، ته که په ماضي کې لاهو یې همدا به دې حال وي.
د شاعر او لیکوال اورنګ سمیم دریمه سفرنامه هم خپره شوه. سفرنامه څه اهمیت لري؟ لیکوال باید کومو ټکو ته توجه وکړي او څنګه باید ولیکل شي؟ زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې ده. دلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
لومړی که د خپلو یونلیکونو په اړه معلومات ورکړئ، څومره یونلیکونه مو چاپ کړي دي او دا د کومو کومو سیمو دي؟
ما تر دې دمه درې یونلیکونه چاپ کړي دي. یو یونلیک د امو تر څنډو لننګرهار تر کندوز ولایت پورې د ټولو د مخته پراته ولایتونو د دې تاریخي جغرافیوي او فرهنګي او دودیز مسایل په دې کې شامل دي، همدغه شان سیاسي مسایل هم لري. او د دې ترڅنګ د امریکای یونلیک د شپږ 2010 کال کې موږ سفر کړو، د امریکا د متحده ایالاتو د نه ایالاتونو او دیارلسو ښارونو خاطرات دي، د واشنگتن ډی سی نه نیولې تر کالیفورنیا پورې، تر سان دیګو تر خارا پورې. او د دې کتاب نوم دی له جلال کوټه تر سان دیګو. همدغه شان سمود مخکې موږ بلخ ته سفر کړو، ورځنی سفر په هغه باندې ما یو لیکل کړی دی چې عنوان دی یا نوم دی بلخیون. نو په دې کې د شمالي ولایتونو ته چې ځي، له بغلان نه ایسته په ښي لاس باندې بیا کندوز ولایت دی، او په چپ لاس باندې بیا سمنګان او بلخ او جوزجان راځي، چې د پروان نه نیولې تر جوزجان یعنې تر شبرغانه پورې د دې ټولو ولایتونو خاطرات او د هغې جغرافیوي او تاریخي موقعیتونه او دودونه او فرهنګونه او دغه شان عقاید دا ټول مسایل په دې کتابونو کې رانغښتل شوي.
سمیم صاحب، یونلیکونه خو ډېر لیکل شوي دي، ستاسو ذاتي تجربه د یونلیک په لیکلو کې څه ده؟ څه باید وشي او د یونلیک په لیکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي؟
ډېرې د دوستان ما لیدلې دي چې هغه هم قلم لري او هم استعداد او هم د ارمان لري چې سفرنامه او یونلیک ولیکي، او ډېر ځلې داسې شوبیم دي چې سفرونه هم کړي دي او بیرته چې راغلی دی د سفرنامې خاوند شوی نه دی. زما خپله تجربه دا ښایي چې کله چې سړی په سفر باندې پیل کوي، نو خدا ده چې لا د وړاندې د هغه ولایتونه یا هغه هیواد چې د ده په مخه ته راځي او یا دا ورځي ورته د هغې په اړه باندې مقدماتي معلومات باید ترلاسه کړي چې څه قسم یو ولایت ته زما د غیز کلتور څه شه د غیز فرهنګ څه شه د غیز خلکو عقاید څه دي او هلته څه قسم سیاسي جریانونه او حالات روان دي بحرانونه څه دي ستونزې څه دي د قومونو جوړښتونه په کوم ډول دي داسې یو مقدماتي معلومات که سړي ته موجود دي نو هغه بیا ځان ته ټارګټ باید وټاکي چې زه باید په دغو دغو اړخونو کې معلومات ترلاسه کړی شم نو کله چې بیا د په سفر باندې پیل کړي نو د سفر د لومړۍ ورځې نه باید د خپل یادښتونه واخلي منظم او دغه یادښتونه بل اخر د کول چې شپرازي د سفر په وګدو کې کوم خبرو سره مخ کیږي د کوم مناظرو سره مخ کیږي د کوم طبيعت سره مخ کیږي د کوم ډول برخوردونو سره مخ کیږي د ټول یادښتونه باید دا واخلي نو کله چې شپرازي نو هر شپې پر اتلو سره باید خپل یادښتونه کوم دی لسرنه پاکنويس کی او هغه هغه کی دا سوچکی او هغه اضافي جملات کوم دی هغه تنوب سی او دا یو ځل بیا ولیکي او پدې کې چې کوم شی کم راغله ده د خپل ملګرو سره د همسفر سره مشوره وکړي چې کوم سند لیکل شوی هغه باید داخل کړي د سبا ورځې چې بیا د سفر شروع کړي د لارې په وګدو کې او یا مثلا مغل ته کچری په ولایت کې ده ګرځي را ګرځي او د غزي حالاتو نظر خبرې نو پاغه هغه ټول یادښتونه باید واخلي چې څومره سفر ورځې وي د سفر په وګدو کې دا باید ټول د 10000 سره یادښت ولري ځینې مسایل ته باید خپل رسیدګي وکړي تر دې خاطر چې مثلا د دغه سفرنامه هغه پیدا کی هر اخیزواله رنگارنګی پیدا کی تنوع پیدا کی نو زینو زینو ته هڅه وکړي دا ځان ورسي ځکه د ولایت ټول اقتصادي خواوې علمی خواوې فرهنګي خواوې دا باید ټول یاداش کی نو کله نشي به دا بیرته راګرځي هغه خپل هغه استوګن زیته او خپل اصلي مقام ته چې بیرته راګرځي نو بیا باید ته کینه او د کتاب په بڼه باندې دا په دې باندې باید تاریخ وار لیکنې پرې باندې وکړي خوخه چې عناوین ورکړي خوخه کې مثلا د تاریخ لمخینه د ورځې لیکي او عناوین د تاریخ لمخینه ټاکي نو هغه ټول هغه پیخي او هغه چې کوم دی هغه باید ځان سره واخلي کم کرکټرونه چې د سره شامل دي هغه باید په دې کې محسوس وي هغه باید په دې کې شامل وي او همدغه شان کوشش وکړي چې دا خپل سفرنامه چې دا جالبه کی هنري کی او دا شي چې مثلا هر ډول لوستونکي باید ځان سره هر ډول لوستونکي خیال باید ځان سره وساتي مثلا فرهنګي او هنري برخه باید پدې کې شاملې مزاحیه برخه باید پدې کې شاملې همدغه شان نیوکه او انتقادي اړخونه چې کوم دي د سمون لپاره هغه اړخ باید پدې کې شامل وي خونیز اړخونه باید پدې کې شامل وي او دغه شان د خپل ټولنې تجربه د هغه ټولنې سره شریکي او د هغه ټولنې تجربه به خپل ټولنې ته راوړي دا ډیره مهمه ده مقایسه باید پدې کې شاملې چې مثلا د کوم ولایت نه د کوم سیمې ته سفر کړي د کومې سیمې ته تللې د دغه دوړو فرهنګولو مقایسه باید پدې کې پرتله باید پکې موجوده وي دا باید شي چې کوم څوک ولونی دا هغه به وکول شي چې د مغه ولایت یا د غخار یا د غسیمې په اړه کې باید خپل معلومات ورکړي او پریزنت ورکړي شي
ستاسو په یوه لیکونو کې داسې څه دي داسې کومې ځانګړتیاوي دي چې تاسو فکر کوئ خای د یو شمیر نورو په یون لیکونو یا سفرنامو کې باغ نه وي
بله نو که زه درته وایم دغه د بلخیون نه کزرا واخلم د افغانستان شمالي ولایتونه او ختیز ولایتونه اگر چې په افغانستان کې مجموع کې یو فرهنګ یو کلتور خلک یو خو دې تر څنګ ځینې توپیرونه شته نو دغه یو لیک ما هغه فرهنګي او کلتوري توپیرونه واقعیتي توپیرونه چې کوم دی هغه ما راخستې دي کوم نقل او حرکت چې په ننګرهار کې یا په ختیځه سیمه کې د هیواد د پدینی مسایلو کې شتون لري او کوم توحیدی مسایل چې دلته شتون لري اولته نشته دا ما راخستې دي د دې ځخې ګړې مې د غیزي د بدګنو سره مقایسه کړې او د غیزي بخې ګړې مې د دې ځخې بدګنو سره بیا مقایسه کړې امدا شان ځینې سیاسي خواوی چې حالت ما ولیدلې چې هغه ځینې د اشخاص حالت زما په نظر راغله چې دغه دی واحد افغانستان په فکر کې نو او دا عمل نه تل لیکنی وی او یزنی انزورونه او چې د دم دینه مندګی کوله همدغه شان پوچا قائد میرا خستی دی چې هغه پوچا قائد دی چې هیڅ ډول فرهنګي اړخ نه لري او پاکت کې زمونږ د ټولنې د اقتصاد لپاره زیان رسي نو کداغه سیمګرا شو د امریکای سفرنامې ته ما چې کوم څه په خپل سترګو لیدلې هغه حقیقت لمخه هغه ما راخستی لزان سره دا غیر جملې یو دا چې مثلا د منچستر په نومر یو یاله ته مونږه ته لاړو او د درو په نومر یو خزوا او هغه دا ویل شي د منچستر خلک ډیرو خیاران دي او خیاري په دې کې دا دي چې د دوی دا تیوري ټول امریکایانو ته ورکړل شوی دی چې موږ باید همیشه کوشش وکړو چې جګړه د دشمن کوته ویسو نو امریکایانو باید د منچستریانو د دې غنا طرز تفکر نه یا د دغه تیوري نه استفاده کړی دا او همیشه د پاره د پجګړیزو مسایلو کې دوی خپل خاور نه استعمالي نو پردی خاور استعمالي نو دا یو حقیقت ته چې ما خپل ټولنه ته روخانه کړی دی که څوک ویلو نو هغه به پدې پویږي چې ما د خپل ټولنه تصور کړی دی پدې کې هم تلوسه شته دی پدې کې هم حقایق شته دی هغه حقایق ما د خپل ټولنه نه دی پټ کړی بلکې دا فکر مله کړی چې یو دولتي مامور یم او دا به زما الفاظ نه دي بلکې دی یو آزاد او مستقل افغان مسلمان په هیڅ باندې هغه څه چې زما د ټولنې غوښتنې دي او هغه څه چې زما ولسونه باید آگاهی هغه ما خبر
سمیم سب ولی تاسی یا یو بلی کوال اړکی چې یونلیک ولیکی اړتیا یې څه ده ولی لیکی
اوس نړۍ لکه د یو موټی حیثیت لري پخوانی حالت ته چې موږ ګورو زمونږ کلیوال خلک بچو هغه د خپل خارون د ماگاهی نظر په معلومات بینه لره د خاري فرهنګ او متبادل ژوند د آگاهی نظر لره پاتل ادا پرې ده چې په افغانستان غونډه هیواد کې وسړی ژوند کوي هغه د امریکای د حالاتونو خبر شي یا مثلا د هیواد په ختیځ کې ژوند کوي هغه د شمال د حالاتونو خبر شي نو دا اړتیا ده چې د خلکو د ولسونو جهانبینی یا لرلید د ټولنیز لرلید کم دی هغه باید پراخه شي لیکوالان دا هیله لري چې د نورو تجربې خپل ټولنې ته وړاندې کړي ترڅو د خپل ولسونو جهانبینی او فکری پراختیا زیاته شي د فرهنګونو تبادله هم کېدلی شي چې د لویه دنیا راوړه کړي په دې خاطر باندې د لیون لیکونو لیکل ضرور دی مهم دی او تر څو نور ټولنې خلک پیژني نور قومونه پیژني نور ژبې پیژني او نور کلتورونه پیژني دا ډېر ضروري دی
کله ناکله چې یو شمیر لیکوالو یون لیکونو ګورو پخې کې هیڅ ډول تلوسه نه موجوده لوستونکي مجبوریږي چې کتاب پرېږدي تاسو به کوم اندی هستی
نو هغه د تلوسې موضوع دا دی چې کچیرې په یون لیک کې رنګارنګي موجوده وي نو تلوسه سره پالل کیږي او کچیرې د داسې وي چې لکه یو ګیره موټر غوندې دی وزن راکتو کې بل ځای کې خط دغه شي کته شي او هیڅ ډول انزورګری او تصویرګری او هیڅ ډول سیاسي او اخلاقي او مدني فکر هغه سره په دې خپل دغه کې شامل نه وي نو زه فکر کوم چې بیا لستون کې دغه نستل کیږي او هغه نلولي ځکه مسائل باید متنوع وي او متنوع تو به دای شي مثلا قطعي او خار ته داخليږي نو ته باید هغه خار جغرافیه باید خپل لستون کې د معرفي کې پسې تاریخ معرفي کې داغیزي اتلان معرفي کې داغیزي مدني ژوند معرفي کړئ شي مثلا الته چې کوم د معارف او د کلچر کوم حالت روان دی هغه ته معرفي کړئ شي داغیزي مشاهیر ته معرفي کړئ شي بل اخر د دې ساحینه چې بل ځای تزي داغیزي طبيعت ته معرفي کې داغه اب او هوا ورته معرفي کې اقليمي معرفي کې نورورو دا یو موضوع د بلې متمم ده یو موضوع د بلې سره په تړاو باندې همیشه لستون کې تنوي نه مسائل ورکړي
تاسو د یو لیکوال په هیڅ د هغه یو لیکوال په هیڅ چې څو سفرنامې ملیکلي ځوانو لیکوالو ته یا هغه لیکوالو ته چې هغه غواړي یو لیکونه ولیکي تاسو وړاندې زونه بچي
کله نشي تاسو سفر کوي نو باید سفر حاضر ونګړي ځکه په تیرو زمانو کې داسې شخصیتونه چې هغه بخپل مال خپل وخت او خپل لګښت کو مګر به بخپل ټولنې ته سره وړه دا چې جملې د منګه ابن بطوطه یادولای شو چې د مراکش نه شروع وکړه او د آسیا او د غزند افریقا او د اروپا نیمه اروپای ولټوله او د هدف هم دا و چې خپل ټولنې ته د دنیا کلتورونه راوړي او هغه ورته معرفي کړي او د ټول جهان بینی وسعت پیدا کړي نو په دې خاطر زموږ دوستانو نه خوښیم دا دی چې کوشش دا وکړي چې کله تاسو سفرنامه لیکئ نو قلم او کاغذ د کور نظر سره راوخلی او کتابچه او په غی کې خپل اره خاطره چې واده ملګرو خبرې وي او کوم مثلا د محیطي تصویرونه او کوم مثلا سیاسي مسایل دا ټول به تاسو ځان سره یاداش واخلی او د یاداش په پای کې کوم دی هغه خپل لیکنې باید به تاسو چکی او کوشش دا وکړي چې په دې کې ستلیکون کې مسایل هغه څه شي به ضرورت جملې وي هغه رانه وړي اېنې سفرنامه باید دومره وګده نه وي چې هغه دغه دا به ضرورت جملې او مسایل په کې تر داخل کې بلکې کوشش کې چې هر ټکه ستا د یو کتاب مفهومي فائدې کړی شي او زر کوشش وشي چې مسایل نه دیوي مسالې نه بلې مسالې ته تیر شي تر څو پورې لستونکو له ځان سره وساتل شي او بل دا دی چې په تمامه معنا ته باید هغه څو تصویر د ټولنې او د خپل ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه باید په حقایق ولاړ وي او کوشش دا وکړي چې لخبل ځانه پښتنه وکړي چې ما په دې سفرنامه کې مخبل لستون کې تصور کړی دي نو کچېره دې پوښ شي ما تصور کړی دي نو لستون کې د ځان سره ساتل شي او که په دې پوښ شي نه ما څه نه دی ورکړی یز ما په سفرنامه کې څه نشته نو هغه دې په دې وپوږي چې زما د یو لیک لستون کې هم نشته
مجبور